او شاعر وای تر په خوا په نموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړې دودي چې بنواله هم تر په خوا څو برابر زیات شوې دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیاوی چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
د مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده وایي مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست، دا ډېره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له 10 کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج اخلو.
آهنگ ام په نصر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایې او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت، څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغوني دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خوخ خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپیم. په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپل پلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي پر اوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپل غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بي سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورغل. د وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
د روسي کې پښتو ژبه د غنو سیډنیز او پنځیز وسارو د چاپ ژبه ګرځیدلې. هر میاشت په لزګونه هنري او سیډنیز اثر چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان پونوم یو سیډنیز اثر تازه ل چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت احترام دی چې د انسان مقام دی لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بی برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستی مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزه په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دې خوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د خپل پی ایچ ڈی ډیزرټیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې تاسو لږ معلومات راکړئ.
موږ تاسو خو د پول او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړې دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. د ته د ادبیات پونځي استاد ادبیات د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشک.
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو د شعر ونه ویلې.
بالکل،
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څشته وای، او چرک څشته وای، تکل څشته وای، لنډه کیسه. ورته ټول سره تړلی یو خاندان دی. نثر نو سرچینه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وای کنه په دې باندې شاګرد پوهولی شي اوس نه په نظم کې. نظم ته چې کله ځي، اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویشي. ورته وایي چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، یعنی هغه نظمونه چې ستا په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلي، او د ولس د فکر او د خپلې پوهې او د خپل ذوق او کچې چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي. لنډۍ چشته وي، نیمکۍ چشته وي، سروکۍ چشته وي، غاړې چشته وي، ببولارې چشته وي. دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښایي. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیواني ادب کې غزل او قصیده او رباعي او چوکاٹ پتو گدا مسالا تو مخیل کلام. مخیل خو کلام دے خلاص، یعنی تب الفاظ کی اس تخیل گوری وہ چوکاٹ کو نہ دے چتا چوکاٹ کو. صحیح شعر د تخیلی ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف مثلا بل تعریف د سکی کی چې پکې خپل او هنګین ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان ک په نسل
اوس ګور دا استاد خبره چې تاسو شاګرد ته ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې. دا ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوځله، دا الفاظ ورته وخوځله، هغه تر شاره دغه شاعر ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ
کې. ډاکټر صاحب، ملته یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر لولي یا نظم لولي، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې، یو خو ته د عوامو خبرې کوي. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تا ولوسه، دا چې تا ولوسه، ګوره هم موږ یو متخصص لیکوال پتوګا یا څېړونکو پتوګا به ته چا سره بحث کې
زوم چې تل ته داروخانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
ګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ده شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه و کې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی چې تشبیه مصنوعی جوړ کې استعاره مصنوعی وي ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم نه وي
تاسو یو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکي ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبونې استاد آهنګ په نثر کې شته
او تون
آهنګ شته که نه شته
تون دی
په هغه آهنګ دی چې جملې سره بې نه وي یوازې موږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځبانه ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډېر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو لکه اجازه ده آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
ګوره دغه د آهنګ نه دره وځي یا آهنګ له دې نه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتونه په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چه دی یا دا ونډه چه ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمي شکل چې ورته وای دا زیرو بمي وته څه په څه رامنځته کیږي الله هم کیږي نه الله هم پکې رول لري کنه خاص پکې رول لري کنه د دغه دوړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
او زه وایم چې دا ک لهن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره کوي
آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي د دین آهنګ متشکل کیږي د دین آهنګ جوړيږي ها ایا د سه مصره زدا غلطه په تخته لیکم دوه مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو ترمنځ به بیا دغه نه وي اغه یو هغه په وستون بنئ اغه لهن بسئ نه ای هبه تشي هغه به آهنګ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امه معنا تغیر امه آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل شي
بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي هم دغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډیر واستګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا په ژوند کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغه یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله نا کله داسې چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شعوري شوی
کڅه د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وایي هغه په تخیل ګوري رنگینی په کې ګوري په دې پرخې دا غوې نوم صحیح دی
صحیح
چې کاري صحیح دی یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وې دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته به نظم نه وای سره دې چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غیر رنگینه محتوا
دا به څه دی شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو تخپل دي
نظم ورته لیکن نظم نه خو انکار نه شو کول ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکاټ له مخې، خو مونږ ورته ولې شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مونږ ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي غونې ورته وي، خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي. نو د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راشه
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو سره لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. سو ګوي چې د درد په اساس باندې ز شعر لیکم، او سو ګوي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی او همدغه زما ذوق دی، هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د زه شعر لیکم.
تاسو ډېری ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک مثلا نام یاد شي د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوري. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره ووایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعري کول داسې دي چې په زور چې د شاعري خرابول دي، ځکه شاعري د ذوق شی دی او په دې کې به سنایو بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعري کې سنایو بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري تم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي او هغه پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټونو یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې کړې دي. ته ماسترۍ تر هغه د خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پنتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څنګه سفارښت شوی ما لیسانس دورم درته کړی دا. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم، اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لورې معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعري فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعري چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټو، چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي، همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تبن ډېر دسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شان ډېر کی.
او دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا، رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي،
دا نیم بیته ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سی د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نيز پښتوني ما او ما نه د خود له غدا سترګو ته. همدارنګه دلته به د پښتون ولای ذکر کوي چې د پښتون ولای هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، زه بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
استاد، لومړنۍ شاعري لڅ شعر متاثر و
د عشق څخه؟ زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي پکار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې او غیش کوم مجازی عشق حق عشق نو.
خا اوس ستا په شاعری کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعری کې زخپل تا ته موړان دی ویلی چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم، زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګ غزل هم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
نو ورسنګ کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دننه دزان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې اغه څوویني اغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر تاسو ویم چې زما ذوق جمال به څومره. نو ما خپل چې ده په لومړي قدم کې چې ده ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه نا ویپل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې وو، او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو. تر دوه وروسته مې چې ده بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزن مرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلې ده. تر دوه وروسته مې چې ده بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په ده کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي.
او په دې وروستي ماښام کې د څه راخیستې دي، په څه شي بحث کړی؟
په وروستي ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی، او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کوي کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغې وایي اجل مولا تاورې او کنه، چیغې وایي اجل مولا تاورې او کنه، تشه خاور نه د غنی څنګه بشي خاورې. دلته چې دی د یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم. نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستل دي چې او کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته. نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت نو بدل ته دا وایي چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، تشه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، تشه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن میرا غوختې سبا در نه پښتنه کوم، نن میرا غوختې سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیری کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزما کا غرزم غربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مېلی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، په هر قدم لګیم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړ کیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړ کیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه، ډیر مننه، شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښه باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نن نه پانه کی سمو همکارا وګم جبار خل لند کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه راوخست، مخکې لدی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. خخا، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایمالله تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمال سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، حسنه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمال خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمال همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان و. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده، کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمال په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وې شوې چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زه یې کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرېښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅنډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي وو چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې وو. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه وو. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبی شو. خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره، موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو ترڅو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیری والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی یې، ته خو عیني شاهد بې. سپینګیري ورته برګ برګ وکتل، هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه د روخانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1410 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو، که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو، خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو، خو زړه یې بینا وو. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست، چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا لده ده، د فیروسکو او غور رڼا لده ده، هم د تیرو تورو برېښنا لده ده. چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علیشان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼخه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څخه خندان دی نه. دلته کړونګي دي غږونه کوي،
او به بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړننداري د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له د ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې برې وی د غازی پر میدان زتې منی ستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر لژبي څو پوښتنې اورو لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم حالات څنګه دي لچانو پوښتم چې څنګه یما لچانو پوښتم چې ولې ژاړم لچانو پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینه څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اوس مزړه ټک پکې چوي لچانو پوښتم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی راکړي څوک به مشیر پخلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ راکړي څوک به مسترګې واکړي څوک به پیغور راته د بې وسۍ او بې کسۍ راکړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته د مسا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وی چې لوست بشمه خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوستی یم څوک به مې ولولي چا لوستی یم څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي